شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو، زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای درته د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو څارونکي وایي دا خبرې اترې یو حساس پړاو ته داخله شوې دي. د سولې په تړاو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه، فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په ننګرهار کې د پرونی حمله مسؤلیت داعش اخیستی دی. د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې له سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې کوي. د سرپل ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه په سارایي محکمه کې محاکمه سوې ده. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخواني مشر پاول مانوفورت به محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړي. پوره خبرونه واوري. د اسلامي دولت په نوم وسوالي ډلې داعش په ننګرهار کې د پرونی حمله مسؤلیت واخیست. دا خبر د عمق په نوم خبري اژانس چې په د داعش خبرونه خپروي نن خبر کړی دی. په ننګرهار کې پرون هوایي ډګر ته نږدې په بهسود ولسوالۍ کې د ای بي ای په نوم ساختماني شرکت باندې حمله وشوه چې د دې شرکت یوولس کارکوونکي پکې وژل سوي دي. تر دې مخکې د وژل سوو شمېر شپاړس ښودل سوی و. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د ازادي راډیو ته پرون وویل چې د یوه زخمي حالت ښه نه و او د شپې ناوخته روغتون ته لېږدول سوی دی. حمله پرون سهار په پنځو بجو د ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه د ای بی ای پر خصوصي ساختماني شرکت باندې پیل سوه. او په دې حمله کې د ننګرهار د والي د ویان په وینا پنځه حمله کوونکي هم وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون وویل چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو ولایتونو سره د مرستې د برابرولو لپاره تیاری نیسیم. سفارت په خپله ویبپاڼه ویلي چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسید له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي څو په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د امریکا سفارت د کیدونکو مرستو اندازه نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې متحد ایالات د بشري چارو په برخه کې د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. د په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د 202 میلیونو ډالرو بشري مرستې کړې دي. د نړیوالو رپورټونو پر اساس په افغانستان کې په وروستیو کې د سیلابونو له امله ډیر خلک په کندهار او هلمند کې تاواني شوي دي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله یو شمېر خلک مړه شوي او لا درک دي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه وسوالو طالبانو په سارایي محکمه کې محاکمه کړې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن دا پیښه تایید کړه. ښاغلی امانی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل دای وایي دا ښځه عزیزه نومېده او د تیبیر د کلي اوسېدونکي وسوالو طالبانو هغه د زنا په تور نیولې او بیا یې د اوقافو سیمې ته بیولې او هلته یې پلشتو وهلې ده. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان د والي ویاند هم ازادي راډیو ته ویلي چې په هغه ولایت کې هم پرون یوه ځوانه ښځه د هغې میړه ویشتې ده او وژلې ده. په شبرغان کې د دې پیښې علت لا نه دی څرګند سوی. ټاکل سوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت ته محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړې. هغه د فدرالي جرمونو په خاطر د عمر قید له سزا سره مخامخ دی. مانوفورت چې پر روانه اپریل میاشت کې اویا کلن کېږي، په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط په تیر دوبي کې د ویرجینیا ایالت یوې محکمې د مالي جرمونو پر اتو مواردو محکوم کړی و. په تیره فبروري میاشت کې د مولر دفتر وویل چې له فدرالي طرزالعملونو سره یې موافقه کړې چې مانوفورت ته دي د هغو جرمونو پر اساس چې نوموړی پرې محکوم شوی د 19، 15 او 24 کلونو ترمنځ د بند سزا وټاکل سي. د هغه مدافع وکیلانو د تیر جمعې په ورځ د مانوفورت ترسره کړو جرمونو ته په پام د بند دا سزا د هغه لپاره نامناسبه بللې او د هغې د کمېدو غوښتنه یې کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د واشنګټن له مخالفت سره کلک هوډ لري چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډوله توغندیو د پیرولو معامله مخته بوزي. رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد له تیو تلویزیونی کانال سره په خبرو کې وویل چې د S-400 توغندیو معامله نهایي شوې او له هغې د پشا کېدو مسله نور د دوی لپاره د بحث وړ نه ده او ښایي ترکیه له دې وروسته د S-500 توغندیو د اخیستلو پلان هم مطرح کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې سهشنبې په ورځ پر ترکیه له روسیې د دې هوایي مدافع د سیستم د پیرولو په وړاندې خبرداری ورکړ او وی ویل چې که ترکیه دغه توغندي او د دغو توغندیو سیستم له روسیې واخلي، واشنګټن شایي انقرې ته د F-15 جنګي جټ الوتکو په خرڅولو باندې له سره فکر وکړي. او د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې په شمالي کوریا کې به 11 میلیونه وګړي له خوار ځواکۍ، د خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو له کمښت او ابتدایي روغتیایي خدماتو د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ وي. په هغه راپور کې چې د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو د هماهنګۍ مشر تاپان مشرا پرون خبر کړی ویل سوي چې په پراخه پیمانه خوار ځواکۍ د شمالي کوریا د ماشومانو ټول نسل تهدید سره مخامخ کړی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانې خبرې اترې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د دې خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي
خبرې په حساس پړاو کې هم پرمختګ شته دی او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضررې شي.
دا نړیوالو چارو له کارپوه سره د همدې روانو خبرو په بهیر غږیدلی یو. د انتظار خادم مرکه به هم درته خبره کړو. دا به هم واورئ چې یو له هغه هیوادونو چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. دې هیواد په وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا د مخالفت سربیره ترکیه ژمنه ده چې له روسیې به د S-400 دفاعي سیستم وپیری. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خپرېږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلي. په قطر کې د طالب استاسو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي چې د قطر خبرې اساس پړاو ته رسیدلې او یو کوچنی تیروتنه دا خبرې خرابولی او یو کوچنی خبره یې ښه کولی شي. ښاغلي زاخلوال چې د یو شمېر نور افغان سیاستوالو په ملتیا یې د قطر د غونډې رسمي خبرو بیرون په ناستو کې برخه اخیستې، ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. په کابل سټوډیو کې اکرام الله اکرام په دې موضوع جزئیات راټول کړي دي. نور تفصیل الله اکرام نور.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، د روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلېدو خبر ورکوي. ښاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیرو د یو شمېر نورو افغان سیاسیونو په ملتیا د قطر د ناستې له رسمي خبرو بیرون په ځینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر ده.
خبرې په اساس پړاو کې هم پرمختګ شته دی او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضررې شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. د یوې خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دې ته نشته دی چې خبرې ورڅخه خراب شي، چې دا البته زه په خپل فعال باندې نیسم او امیدواری می داده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالی پایلې ولري.
دی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پوخانه سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نو موړي ویل چې قطر ته د دوی سفر کوم رسمي بڼه نه درلوده، بلکې د سولې د روانو خبرو اترو څخه د خبرې دو په هدف دوه تتللیو. طالب وایي زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. خغلی زاخلوال ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په راتلونکي ناسته کې چې د په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي د افغان حکومت پلاوی به هم پکې برخه ولري. په قطر کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشري مولا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. که څه هم په دې خبرو کې دوه ورځې دمه راغله خو لا هم روانې دي. که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه مسایل یادېږي چې د قطر د ناستې اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلورو اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوه یې مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. ښاغلی سمیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت له لوري تایید نه شي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي هغه اجرایوي نه ده. تاسو پوهیږئ په دوحه کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغه کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پورې راجع کیږي. پاره کې یو اوربند دی تعزیرات او مثلا لری کول بندیان خوش کول او ځنې نور موضوعات دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایوي پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شموله پلاوی پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لاند راتلونکي کې په خطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایدار سولې هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته سپارلې ده. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ډیر زیاته مننه له اکرام نه. او دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ روانو خبرو اترو یو سارون کې حضرت عمر زاخلوال وایي د خبرې اترې په حساس پړاو کې دي. دا نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې نظر دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د چارو کارپوه انتظار خادم وایي خبرې داسې حالات کې دي چې دوی غواړي خپل نظریه په ډېر محتاطانه ډول څرګند کړي. له ښاغلي خادم سره زما بل همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د خبرو اترو د روان وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډېر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویرې خبره هم کوم. زما دپاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه ده، ژوره ده، مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي. د دې لوی معضلې حل دا په څو ورځو کې نه کېږي، همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولی کله که داسې هم روان دي فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریز د امریکا په دریز کې ورننه باسي، یا حداقل خلیلزاد داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریز انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی. په دې کې زه د نقیزي خبرې کول، تورستینی خبرې کول، دلته حساسیت پرانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه دل دا سوله خرابول شي، ولی په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسو هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کیږي چې تلی وای قطر ته؟
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، لاندې ما تر دوبۍ لاړم خو به تر اوسه نشم افغانستان.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابر ده؟ ویل کیږي چې ډیر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید په راتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوی په استازیتوب بین الافغانی خبرې پیل.
لاول می دا خبره کړې و چې د افغانستان د حکومت پرته سول نه ممکن نه ده. که به هڅه وي چې سمو د افغانستان د حکومت د موقت اداره د ملي وحدت د حکومت پاتې ته به ختم شي، یا موقته اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولی هغه سي باصلاحیت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراول پورې جزات راول پورې. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي به خبرې کوي، که خبرې ونه کوي د سولې راتګ ممکن نه دی. یاد ده چې دا حکومت دوره پای ته رسیدي، بیا یو بین الافغاني چې د سیاسي اپوزیسیون مدني ټولنو علماو لدونه یو هیئت جوړ شي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په اساس خبرې وکړي، او که داسې ونه شي د افغانستان
بیا به ډېر فکر نه کوي چې ځنډنې به شي د سولې خبرې.
داسې باید انتظار وباسو چې که ځنډنې هم شي بیا هم پایله خوږه ده. یعنی زه ډېر زر انتظار نه باسم چې زر د سولې راشي، ځکه کله که سوله ډېره زر راشي نو دا به پرې باندې دلالت وکړي چې بحثونه سطحي شوي دي، بنیادي ثبات دپاره بحث نه ده شوی، دواړه طرفونه سره رضا شوي نه دي، بلکې یوازې د موقت ثبات دپاره موقت سولې دپاره سره خبرې کړي دي. نو راځي خبرو ته دغه مذاکره کوونکو ته فرصت ورکو، انتظار وباسو چې دوی د افغانستان د ولیا منافعو ترجمانی وکړي، دواړه طرفونه خدای مخته ونیسي، اخلاق مخته ونیسي، او بل اخر راتلونکي ثبات لپاره یو بل سره رضا شي.
افغان سیاسي څېړونکو او د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وو چې په قطر کې د سولې روانو خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم مخکې له دې نه چې نورو ریپورټونو ته ورشو، اقتصادي خبرونه در اورو، فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي د فراه ولایت د میل اتاو یا بندر د سوداګرو د سوداګریزو چارو پر مخ خلاص شو. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان ازادي راډیو سره خبرو کې خوښي وښوده چې له دغه بندر نه به هر ورځ لسلو زیات بارونکي موټر ایران او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي چې په ورځني ډول به سل میلیونه افغانۍ ګمرکي عواید د دولت بودجې ته راټول شي. د نوموړي په خبره د دغه بندر په خلاصېدو سره به شاوخوا 15,000 کسان ته د زمینه برابره او په صادرات او واردات کې به هم اسانتیا رامسته شي. د افغانستان متشبثینو عالی بورډ د معلوماتو مخې دغه بندر لڅبان د درې میاشتو راپدې خو د نقل ناخوازیو او فساد لامل د حکومت له لوري تړل شوی وو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د للمیو د تحقیقاتو یو فارم جوړ کړ. له دغه وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه فارم کې به یا زیره، پسته او هنګ کرل کیږي او یا هم بڼونه به پکې جوړیږي. دا فارم د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په 1500 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه فارم به د یو تحقیقاتي مرکز په شان فعالیت کوي او بزګر ته به د للمیو او کرنیزو چارو په برخه کې ټکنالوژیکي وسایل او عامه پوهاوی ورکړي. د دغه فارم له جوړېدو سره به هر کال سلګونه کسانو ته چې د کار په شرایطو برابر دي کاري زمینه برابره شي، او هغه محصلین چې د کرنې په برخه کې زده کړې کوي د تجربې د ترلاسه کولو لپاره به ورته ګټه ورته مخ شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ټیټول دي. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 شپېته افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري ورځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 10.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ساده راډیو اوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې توقعي یو له هغه هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته هم لیوالتیا لري. اسمت ساروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغني برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوه ته د شاغلی کاملوف سفر شي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیات لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې له د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړي دي.
د افغانستان د سولې پروسه کې یو له هیوادو څخه چې سیمه ییز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورسره رسیدګي وکولی سي د سیمه ییز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. موس هم مطمئنم چې دې منګریتوب یو مثبت نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف چې په هرات کې په یو غونډه کې ګډون کړی و وویل ازبکستان په ورستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو لارې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته حسولې دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړیو سره تماسونه نیولي، خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړی دي. همداراز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړي. ازبکستان ویلي چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه له طالبانو سره تماسونه نیولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اخا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم شی اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لوی هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم را وستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورسره رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئنم چې دې منګریتوب به یو مثبت نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسئلې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولي، او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستی سفر هم په همدې لړ کې ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او دغه راز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د بوبل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بل لار نشته.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه له روسیې څخه د 1400 دافع هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. واشنگتن د ترکیې او روسیې د دې معاملې له پلان سره مخالفت څرګند کړی و. د نور معلوماتو لپاره احمد تکل را سره په استودیو کې دی. تکل صاحب، په داسې حال کې چې امریکا د دغه پلان یا د دغه معاملې مخالفه ده، اردوغان د دې پلان د عملي کولو لپاره څه دلایل بیانوي؟
سلام، ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اس 400 دفې هوا توغندیو د پیرودو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه به له دې معاملې په شا شي. اردوغان دا څرګندونې پرون له 24 کانال تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل چې ترکیه د اس 400 توغندیو له پیرودو وروسته ښایي د دې توغندیو د یو بل پرمختللي ډول سي د اس 500 په نوم یادیږي د دې توغندیو د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. ان صاحب، روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 دستګاوې وپیري. انقره وایي د دې توغندیو د ټولې بیې یوه برخه یې روسیې ته هم ورکړې او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ یو ځل بیا ترکیې ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې که ترکیه دا معامله وکړي، یعنی ترسره یې کړي، نو امریکا ښایي د هېواد ته د F-15 پرمختللي جټ جنګي الوتکې چې مخکې د دواړو هېوادونو ترمنځ خبره شوې وه دا ښایي ورنه کړي.
مننه تکل سبدا مراته ووایه چې متحده ایالات ولې د مسکو او انکرې ترمنځ د دې معاملې سره مخالفت کوي.
متحده ایالاتو له پخوا راهیسې ویل چې اس 400 دافې هوا توغندي د ناټو له سیستم سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري، ځکه د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسیې هدف دا دی چې د ناټو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرت پالادینو ورمه ورځ وویل موږ ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که ترکیه روسی توغندي وپیري نو نتیجه به دا وي چې واشنگټن به هم د F-15 جنګي الوتکو په پروګرام کې د ترکیې د ګډون په اړه بیا غور وکړي او همداراز د هېواد ته د نورو وسلو پر پلورلو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا انسب له دې مخکې موافقه کړې وه چې د F-15 الوتکو د 5م پرمختللي نسل 100 الوتکې پر ترکیې وپلوري وبخښي، خو تر دې دمه یې یوازې 2 ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو د سپارلو د ځنډ امر وکړ. البته واشنگټن مخکې هم انسب خبرداری ورکړی و چې که ترکیه اس 400 توغندي وپیري نو د هېواد ته به د توغندیو د امریکایي معادل سیستم د پاتریوت په نوم دا سیستم یادیږي، دا هم د اس 400 په څیر دافې هوا سیستم دی. نو امریکایي چارواکو ویلي و چې ترکیې ته به د پاتریوت توغندیو د ورکړې یا پلورلو معامله هم فسخه کړي.
ډېره زیاته مننه تکل سب کور مو ودان. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. هم دا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې په کابل کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني فقید مشر عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې هم چاودنې شوي یا چاودنه شوې ده. دا چې جزئیات څه دي او نور تفصیل څه دي، همدا اوس اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټوډیو کې په تماس کې دی. اکرام، نور له تاسو اورو.
ډېر زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی سره همدا څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې دوی یوازې همدومره تاییدوي چې د کابل په غرب کې شپږمې امنیتي او زیاړوند په سیمه کې چاودنه رامنځته شوې ده. د عبدالعلي مزاری د تلین د غونډې سره نږدې په ساحه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده چې د تلفاتو په اړه او د پیښې د نوعیت په اړه دوی لا خبر نه لري. خو له دې نه وړاندې محمد محقق د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال او دغه غونډې یو ګډونوال رسنیو ته وویل چې په دې غونډه باندې حمله وشوې او له بیلابیلو لوریو پې د هوانونو بریدونه شوي دي. په سوشل میډیا باندې چې کوم خبرونه راغلي دي، عیني شاهدانو ویلي دي چې په سیمه کې لږ تر لږه د 14 غږ اورېدل شوی دی، خو نصرت رحیمی دا خبرې نه مني. نوموړي ازادي ته وویل
ډېر زیاته مننه کوم. نن غرمه مهال 12 بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند هلته موږ انفجار تاییدوو. دا چې انفجار ناشي یې څه شی نه دی، نوعیت یې څه شی دی، تلفات لري که نه لري، دې باره کې به وروسته جزئیات در سره شریک
کړو. ویل کېږي داسې چې څو پرلپسې چاودنې شوي دي او هغه هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مهال باندې په دغه غونډه کې شوي دي چې یو شمېر سیاسینو هم پکې برخه اخیستې وه. ستاسې معلومات څه دي؟
زموږ لومړنی معلومات همدغه دي چې په غونډې نه لرې په شپږمه امنیتي حوزه کې هلته انفجار شوی دی د مخته دی او د چ انفجار څه شی دی او تلفات لري کین لري دی باره کې بجر تر جره ورسه معلومات تاسو سره شریک
انسه راپورونه وای چې په دغه غونډه کې اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی همدارس د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم برخه اخیستې و د غونډې په ځای کې ویل کېږي داسې چې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کېږي غونډه ګډه وډه شوې ده او د بیلابیلو چاودنو غږونه اوریدل شوي خو اوریدونکو سره په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته
ډېره زیاته مننه اکرام. موږ هم اوریدونکو ته ژمنه ورکوو چې دا د پیښې جزئیات به ورسره وخت په وخت شریکوو او کوم نوي معلومات چې موږ ته په لاس راځي له اوریدونکو به یې نه سپموو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کابل کې اکرام الله اکرام و چې ترې ومووریدل د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې چاودنې او یا بریدونه شوي دي چې تر اوسه پورې د نویت او څرنګوالي په اړه هم بېلابېلې خبرې کېږي او د تلفاتو جزئیات هم نه دي معلوم. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي تر اوري.
د افغانستان د کورنی چار وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تایید کړ چې نن غرمه په 12 بجو د کابل په لویدیس کې چاودنه شوې ده. نصرت رحیمی وویل چې د نسی ویلای چې چاودنې یو وا کڅو دانی وي. هغه وویل چې دا چاودنه په شپږم امنیتي حوزه کې شوې ده. نصرت رحیمی وویل چې دا هم د نسی تاییدولای چې دا چاودنه یا دزی د حزب وحدت تبخوانی مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویل چې نور جزئیات به وروسته څرګند کړي. په دغه پیښه کې د تلفاتو شمیر هم لا نه دی معلوم. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې یو ښځه وسوالو طالبانو په سرایي محکمه کې محاکمه کړې ده. د سرپل د والي ویان زبیح الله اماني د پیښه تایید کړه. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه د تیبیر په کلي کې نیول سوې وه او بیا د اوقافو سیمې ته چې د هغه په وینا د طالبانو په لاس کې ده بول سوې او هلته په لښتو وهل سوې ده. د جوزجان چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې هم په شبرغان کې پرون یوه ځوانه ښځه د هغه میړه وژلې ده. د دې پیښې علت نه دی څرګند. طالبانو د لومړۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه جمهور رئیس وايي هیواد د واشنگتن له مخالفت سره هم کلک هوډ لري چې له روسیې د هوایی مدافع اس 400 د توغندیو د پیرولو معامله مختبوزي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې دا لنډ خبرونه او همدارنګه نور ریپورټونه چې په دې خبرونه کې خپاره شو په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله وګورئ. راځو نس پروګرام ته یو کله زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث وړاندې کیږي.
یو کلی زر غږونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا له خپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه، چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
خان صاحب دلاور خانه، ته او نعیم خان ډیر ستړي مشی. ایله په ایله چې زمونږ غریبانو کره راغلی په خیر اوسې.
صابره غریب به ولي نه ګورې، دوه خانان په ننواتو درته راغلي دي.
لالا مې ښه وایي، خدای دې وکړي چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو.
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو.
خیر اوسې
خان صاحب،
دا پیاله در واخله.
صابره پس در روژه ماتی خود چه عجب خون که روره. خوزه خویم چه مخکل دیر چه چای پیاله واخلم ویم دا شیرینی دی چه پا دسمال که را کرده و خبه نوه.
وی لالا چه او گل خبره دی وکلا که چنگ صابر جانه.
نو نایم خانه شیرنی خودی خان سای مخی تایی که لچای سر چه سمر خوره ایشی سوگ نپی خفه کی.
نا غسی نانو
گور صابره تو نو دا یه وقت رو بلغ را سر مرا تنیسه خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو.
خو خان صاحب مقصدی وای چیز مام سر پی خلاشی.
گور صابره او گوه چه خبر دادا چه لطاسو سرمی خیز رو گواری بس بگو لالی پا مرا کراغلیو.
یار صابر جانا داک چگلیون خودیر خواگو خو گورا امداز خوک زواب در نگوارو.
نایم خان بدا خبر نکوی دا خبری لگی گرانه دی او سنشو مایلی چی دانه خفه نشی.
زوره ورد سده کوی قاف پخره خودی نخیجو دو گوته جبه او خوره و او وایا چه هو.
خان صاحب دا هوایل ما تا دی کوی قاف لغرنم سخت دی.
معلم صاحب نفیسه او معلم صاحب عدله د دوارو د کور ودان او بچی لوی وی چه د خوزو د شورا دفتر تر اغلی.
منه نه ترور بی بی تم نام خدای دی مخناتیس غندی موک دی لکه اسپانه را کش کرو.
نفیسه استادی عجب خ خبره دی اکره اوسی چه زه او ته د زن خود کش کریو باید لده نخه گرد پورتکو.
هو نو د مشکوان بر دکان ته چرزی خوشبوئی خو پتری وې. خاطرور بیبی خبره ده د چمګو تاسو په دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپل خلکو ته ورسو.
وایم ګل خبره دې وکړه دا ساده چې په سیمینار کې خو ډیر ښه خبرې وکړې که د واده په برخه کې دي که د میراث د تعلیم د ناروغۍ علاج خلنده ده چې په هر څه یې وپوهولو.
هم داسې ده ترور بیبی اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار د خبرې او پیغامونه څنګه خپل خلکو ته ورسوو. ستا خبره سمه ده چې خلک پې ونه پوهوو بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی.
وایم د نخې منځ دې وویشت زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو مکتبونو د ښځو د راټولېدو په ځایونو د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي.
که داسې خو وشول دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې. انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوې ورته وتړو همداسې به کېږي. موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پې وکړي.
معلم صاحب نفیسې دا خبره زما په زړه کې مګرځېده داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نشي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
دی گلالای موره وا دی گلالای موره تا لکه چی پواگونو که مالو چی که دی او میرا تا توایم
چه وای دی گلالای پلارا دلتا می چرگو تا دانا چه ولا
تا لگه دلتا راشا چی و مشورا می در سرا که ولا
دا چنگ خسرای شوایی چه وزل ما سر مشورا که وی.
پا کلی که ما دی خزو دی اقونو سیمینارو نجوریگی دی دین او قانون خبری پکی کیگی آخر مونگ سری بام کلا خوب ییگو.
خواه وای چه دی ویل؟
دامی ویل چه غور دوار خانان دلاور خان او نیم دی گلالای پا مرکر آغلی و
یه واز خانان نو د خانان و خدی هم بی شفیقه و زرمینه در تا یادو.
دا خونو خبره درانه دا دی گلالای موره ما خدا سی روخان خبره ورتوا نکره چه گلالای در کوو.
دیر خدی بکرل نو گلالای خوله تیگی نده پیدا ستا غند پلار او ما غند مور لری ی چوکم ده مرکه پاول او رس خور او لور چاتا نور کوی.
خو خزه لما سر بلا اندیک نده
ده چیشی اندیک نه؟
حسه دا خان دلاور خان دا سی سره دی چه مچ پا پوزه نپریدی هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کینه، زړونه داسې په اسانه نه ماتیږي. د ښاپیرۍ غوندې لور مې ده چې د خانۍ له غروره یې راکوز نه کړم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راته خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
باید دې چې له ګلالۍ سره مسلات وکړو. ستا خبره، د ښځو د عقونو نغارې ډنګېږي، که یې څوک په ځای نه کړي د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکړم او هم به مې له مور پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور پلار دې جار شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم. زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلی. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریم لورې، ولې خپه یې مور ته جار شي؟ د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم. نانځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکه خو به د پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مراوره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچی یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، ښه مور دې جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نه ښې، بیا تاسو سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلاره ستړی مې شي.
ښه ده چې د مریم مورې. رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوې؟ د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که یې دروغه یم بیا به له ما نه هم مراوره کېږي.
ته خو وایه چې پخلای کوم، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که د موبایل غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مراوره ده، دلاسا یې که. زه ورته ډېره ځورېږم، نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي، هغه به سرې شاته پټه شوې.
مورې
ته صبر چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر چې زه دې یوار د بسترې له شر وباسم. هغسې وایم، ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه را نه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
اوسړیا، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې رانیولې مې نه یې کله یې پرېږدم. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي. څه شوې مریمې؟
درن اردن کو تاسو د ازادي رادیو دونی سي ډرامې وړاندې پر روانه د خبرونه کې د همدی ډرامې په یو موضوع لته سي او مل مسر اغه کېګو ز یوسف خان زدرانیم دروانه خبرونه ټکنیک ډایریکټر رامین کاکړ دی او دوړ تاسو ټول درن اردن کو ته خره غلاست وایو ستړي مشه د یادونه د چ لکه د تل په چیر دونی ځانګړې مل ما هم لرو او نن په همدی موضوع لقدرمن استاد عبدالشکور هډوال سره اغه کېګو چې اله نیک مرغه اغه هم زمونږ سره په استودیو کې د خاله هډوال سپ ستړي مشه خبرونه ته خیر راغله
مننه خیر اوسې ډیره مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه را بللې مو خدای دې وکړي چې ان شاء الله د موضوع تر یو حد پورې خپل حق ادا کړو
ولې نه ډیره مننه چې تاسو راغلي درنو تونکو استاد ځینې پیغامونه او وړاندیزونه هم په خبرونه کې شریکو نو 0992235340 او 0928255 هغه شمیرې دي چې مونږ تاسو مخامخ سره وسلوي خو ستاسو په ان کمیرمنې او ماشومان روغتون او کلینیک ته نه پریښودل کیږي ځانې چاته وړي خپل پیغامونه مو بیا 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته هم پریښی شي او یا که تاسو د همدې موضوع په اړه چې مونږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پیښې لرئ نو هغه هم کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته پرېږدئ چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي خو اډول سب اول دلته خپرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې مونږ پرې بحث کوو تر ډېره په روغتیایي برخه کې هغه څه دي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والا وبعد محترم اورورا دیکې هیڅ شک نشته چې منګ یو قانون لرو چې هغه ته قانون الهي وي په قران کریم کې الله سبحانه وتعالى د هر چا حقوق معلوم کړی دي او دا هغه کامل او شامل او جامع قانون دی چې تقریبا 300 کال شاوخوا کېږي چې دا راغلی دی او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دغه کلمه ولې مخکې شوې ده یا وروسته شوې ده دغه حق ولې داسې شوی دی یا داسې نه شوی لذا الله سبحانه وتعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده او د هر چا حقوقو ته اشاره کړې ده د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري او په دې حقوقو کې صرف د فیصدۍ په اساس باندې فرق دی لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دوه برخې ورکول کېږي او خسته یو برخې وغیره هغې دپاره مې علتونه او شینه دکړي لکن صحی یا نفسی کم حقوق چې دی په دې کې بیا هیڅ فرق نشته او دا د هغه 15 مقاصد څخه یو مقصد دی چې هغې ته مقاصد شریعت الاسلامیه وي چې هغې کې یو حفظ النفس دی حفظ المال دی حفظ الدین دی او حفظ العرض دی دا هغه 15 مقاصد چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ورکړي دا هغوی څخه یو دا کړي چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي د کې هیڅ شک نشته دی چې دا یو په اصطلاح د هغه شی مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی دی
دا د دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق دی چې د زوکړې سره ورکول
نو ځکه همیشه مونږ یو اصطلاح عامه لرو په کتابونو کې او په هاته په دې کې ډیر زیات لیکنی شوی هغه ته حقوق البشر وي هغه بشر دی بشر یعنی دا عامه کلمه ده کدا نر ویو کدا خزوی کدا جلی ویو کدا الک وی کدا زوړ ویو کدا ځوان
خو په ټولنه کې چې توپیر کیږي مونږ په ډرامه خو یو مثال تمثیل ولې او مدل ته په ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شان نو دا څه پیغام لري
دی کې هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کیږي دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې بکیږي یا به کله کله د دې تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او د دغه نه کار اخلي چې دغه خپل زد خپل جهالت دی ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شی نه ته مجبوري یو کوي چې هته ورته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره او د دې کار ته وګوره هغه د زد وجه نه او دغه انانات او عرف چې مونږ او تاور صورتو دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شی نه چې نور هیڅ شی وجود ونه لري هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي په شریعت کې د شریعت سره د تصادم حالت کې نه وي
ترونه مونږ په دې وغږیږو چې کا زکون کې نجونه خونځي ته نه پریخدل کې په لار کې ازارول کېږي ټولنه د وسواده په لور ځي ولی که دوی روغتیا ته نه پریخدل کېږي نه کلینیکونو ته نشي تللی نو دلته ټولنه له سره مخ کېږي
دې کې هیڅ شک نشته دی چې د مریضانو من کې دل د علاج او د معالجینا دیتہ په عربی کې وی بدء مقتل المواطن ببدء
یعنی یو ټولنه په آهسته آهسته په ډیره دغه سره ختمول دي. هر سړی مریض کیږي یعنی الا ماشاءالله هغه به ډیر نادر شاز او ډیر خوش نصیبه انسان چې هغه مریض نشي. او واړه مرضونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغې علاج ونشي هغه غټیږي بل اخره په قتل باندې په مرګ باندې تمامي.
دا خو د اسلام نظر تاسو د موضوع په ټولنیز لحاظ یعنی دلته چاته خی سړی ته خی چې د میرمن نه پوښتنه وکړي ستاسو وضعیت څنګه دی کنه میرمن ورته ووایي له هغې وروسته اقدام وشي.
د رسول الله علیه السلام فرمایي کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته. هر یو کس چې دی مسؤول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه دې کې هیڅ شک نشته. اول خدا چې څوک احساس د مرض وکړي یا د کوم تکلیف وکړي دته پکار دي چې د خپله د کور مشر ته وایي چې د دې کور مشر ته هر څوک وي که نواده شوي جلۍ مور پلار ته خپله وایي که واده شوي جنۍ او ښځی باید خپل خاوند ته وایي ځکه چې نږدې ترین دې ته همدا دی. نو لهذا اول خو په دې باندې لازمه ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپله دا د دې اظهار وکړي او د کور مسؤول ته ووایي چې را که بل فرض چېرته نه وي خدای ناخواسته یا لري یا ناڅاپي داسې حمله دلته هېڅ ضرورت د دې نشته دی چې دا د چا نه پوښتنه وکړي. فورا دې دا خپله اقدام وکړي. په کور کې هېڅوک نشته. یو خاوند یو مېړه په یو کور کې اوسېږي. خاوند یې تللی دی دفتر ته د کور مسؤول د ښځې په غاړه ده. یو ناڅاپي په دې حمله راغله او احساس د زړه دردی وکړه دا به اوس تلیفونونه کوي. کیدای شي ټلیفون د هغې بند وي. کیدای شي هغه په یو مجلس کې کیدای شي هغه په یو میټنګ یا په دغه کې د دې ټلیفون اټینډ نه کړي. تر دا داسې خطرناکه حمله ده که دا په دقایقو په ساعتو په دوه ساعتو کې دننه د دې دغه ونهشي نو دا د منځه ځي. نو دلته هېڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی. د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه چې دا د چانه به اجازه وخلي په داسې حالاتو کې. یو سردردي دا عادي مرضونه دي شی نه دي. فرق نه کوي دا کولی شي چې لږ د صبر او تحمل نه پکې کار واخلي او په اجازه باندې دا کار ته
ډېره مننه. موږ اوریدونکو ته چون شمیرې هم بیان کړي او همیشنه اوریدونکی توخي صاحب راسره دی. امید توخي صاحب چې لنډ پیغام دی ولرو او که پوښتنه لري هغه خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی ستړی مشي. ډېره مننه. خیر اوسې توخي صاحب خیر راغلی.
محترم مېلمانه ته مثلا دناوي ډېر د قدر وړ وي خو رښتیا هم زموږ داسې نظر ورکوو چې موږ خپل مریضان خاصتا هغه عاجز هغه زنانه چې زموږ ښي اکثره تر لاس لاندې دي باید دې ته موږ اجازه ورکړو چې مریضان وي او ډاکټر ته ولاړ شي یا کلینیک ته ولاړ څوک را ګرځي دا نه د شریعت له لحاظه جواز لري او نه د انسانیت له لحاظه ځکه دا مریضي د کثیر خدای نه خواسته شخص یا دا مړه شي دا یو بل وایسته قتل بلل کیږي ځکه چې د دوا او کلینیک په تګ دا خو شرعي شی دی خو په فقه په احادیثو په ټولو ثابت چې سپایي به دوا خامخا کوي نو که څوک زنانه یا د دوی بل ځای دست د دواخانې را وکړي ډاکټر را وګرځي وایي زه ستر کوم دا ستر نه ده دې ته کتاب جواز ورکړی د عالم ناست مېلمانه د خدمت دا سوال ده چې څه په کار دي آیا علماو ته دا په کار دي چې دا پوهاوی د منادرو له لارې د اظهار کړي او که حکومت یو کوشش وکړي او د وطن سپینګري یا څوک په دې سپور کوشش وکړي د خلکو
بلاخره حق حقوق ورسیږي. ډیر زیات مننه توخي صاحب ستاسو نظر مو هم خپور کو پښتنه مو هم واخیستله. مننه یو بل اوردونکو هم لرو خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه. مننه چې منتظر پاتې لطفا خبر را سره وکړي. وعلیکم السلام غزنیوال سے محترم ډیر زیات خیر راغلی. زمون خبرونه مو حتما تعقیب کړي د نظر مو اورو.
خوشحاله اوسه اول جناب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ټولو ته. زما خو یو لا ډول څه نه ده پښتنه ده چې
قدرمنو دوستانو دا د موږ یو کلی زرغږونه ډرامه ده. خپرونه روانه ده. د یو څو شیبو لپاره یې ځنډوو ځکه د څو دقیقې مخکې مو له کابل څخه د چاودنو رپورټونه ترلاسه کړل. دا چاودنې یا بریدونه د کابل په لویدیځ کې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې شوي او یا د مراسمو ته نږدې شوي دي. ورستی جزئیات سدی اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټډیو کې د جزئیات بل د واورو.
ان سب ډیر زیات مننه ورستی جزئیات لا هم د دې پیخ ډیر پډا غنه دي خو ما مخ کې چې ما وویل د عبد العلی مزاری د تلین په مناسبت غونډي شاوخوا د 14 غګونه اوریدل شوې دي د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمی اوس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډي په شاوخوا باندې راکټونه وریدل او دغه لسم امنیتی حوزې نه دا راکټونه وریدل چې پولیس لوري نه ساحه تثبیت شو او دغه ساحه ته پولیس رسیدلی دی یو تر سوتچی یا هغه کوم کس چې راکټونه ورول هغه وژل شوی دی او نور چی دی تر محاصره لاندې دی او ډیر ژر به لمنځه یوړل شي نو موړی ویل
سمعوزه مربوطات کې و هغه ساحه تشخیص شوی دی اصلي تر سوتچی دی راکټ نیول شوی او بتونه تر نورم چې عمل ته دی هغه محاصره دی پولیس لاندې دی محاصره دی یا به وژل کیږي یا به نیول کیږي او د تلفاتو یو زخمیانو په اړه به معلومات ورسره درکوي سپارښتنه نه لرو
یعنی په دې د دې غونډې شاوخوا راکټونه فایر کېدل د تلسمي امنیتی حوزې نه نوموړي ویل چې د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه به ورسته رسنیو ته معلومات ورکړي تر دې دمه د په پیښه کې د اوختو زیانونو په اړه معلومات نشته دي ل دینه مخ کې د اجرایی ریاست مرستیال وین امید مې سم ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه باندې یو شمیر هوانونه راغلي دي چې د غونډې شاوخوا سیمه کې لګیدلې دي ویل کېږي داسې چې په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او همدارس محمد محقق د اجرایی ریاست ګوښه شوی مرستیال او د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدان و ازادي رادیو ته ویل چې لږ تر لږه د 14 غګونه اوریدل شوی دي غونډه اوس مهال ګډوډه شوې ده په سیمه کې چې څوک دی هغه وایي چې امبولانسونه دوی کتلې دي چې زخمیان او یعنی په غونډه کې چې کوم تلفات اوختي دي د روختونو ته انتقالول نور جزئیات به مرسته اوریدونکو ته ورکو مونږ هڅه کوو چې لومړی لاس معلومات اوریدونکو ته ورکو بل انس
ډیره زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام و چې له کابل د نننیو بریدونو حال راکوه د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل یو سیمینا په هغه مراسمو باندې د توغندیو یا راکټونو برید شوی چې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاری پر یاد په خاطر جوړ شوی و یا د تلین په خاطر په دې مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو او سیاستوالو سربیره ګڼو ولسی خلکو هم ګډون درلود مرګ ژوبلې دقیقه شمیره نه ده معلومه خو له ریپورټونو څرګندېږي چې دغه بریدونه مرګ ژوبله لري
ولی دغه څنګه جناب روان شه دي
دوستانو بیرته خپل پروګرام ته راګرځو د یو کلی زرغګونه ډرامه ده چې معذرت غواړو تاسو د خبرونو د زیاتوالي له کبله په سمه توګه وانه اوریدلی شو البته زموږ په نورو خپرونو کې دا خبرونه په تکرار مخبري کې
مشران هغه کوم دي هغه ملایانه په مسجدو کې یا په زور سره یا په رضا سره هم څه ملایي کوي نو موږ هغه پښتري سیمې ټولې یو په جنګ کړي دي ولته هېڅ نه شي کولای چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ته ځان ورسوي خپل خو بېخه نه شتلی دی کښې سره هم څوک نه پرېږدي دوی عکس العمل نه ښیي
پوښتنه مو واخیسته او نظر مو هم خپور شو ډېره مننه بل اوریدونکي هم لرو چې له کوم ځای نه اړیکه نیولې خپله ځان معرفي کړئ او خبرونې ته بخیر راغلی بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دغه اړیکه مو شلېدل د ډېر مننه چې زمونږ سره اړیکه نیسی ولی وای دا ونه کول غواړم د دغه موضوعاتو په اړه چې مونږ خبرې کوو تاسو را ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې پرې خې شي یو کلی زرغګون ډرامه د دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې خبرېږي چې دوونه پښتنه هم لري تاسو کولای شئ هغه وخت دوونه پښتنه ځواب کړي مونږ ته دا ونه هم زین اوردونکو پیغامونه پرې خې دا ورو
زه امر الله خبر کوم د ننګرهار نه څنګه چې خځې به تعلیم پاتې شوې دا به پاتې شوې نو دا به د شي چې دا ټولنه او دا به ډېر د تور تم سره مواجه شي ځکه چې خځې کې تعلیم نه محروم شي نو دا ډاکټران دا معلمین دا خلک به د یخي له شي دا به سره مخ شي
اسلامي حکومت ځان ته دي د اسلامي حقوق سره اوس غلطه استفاده اخته کی اسلامي حقوق خدا نه دي چې پانتون کې راو داسه خلص مخ باید چې د ښځې مخ خو نو پوری وصله
ډیر مننه درنو اردوونکو ستاسو پیغامونه او چې 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمیره ته مو پریخي واډه ول سپ دا اردوونکو ځنه مخامخ اړیکې ځنه سپتي ستاسو نظر په اورو
لیک هیڅ شک نشته چې توخي صاحب نه ډیر مننه ډیر مهمه نقطې ته اشاره وکړل زما په نظر اولنه مسؤلیت غټ مسؤلیت چې د علما او کرام دي ځکه علما کرام د جامع سره تړلې خلک دي همیشه یعنی پنځه وخت ورته منځونه ورکړي
زیات باور پرې موجود
زیات باور پرې لري زیات اعتماد خلق دي یعنی خطه به قد دي کې هیڅ شک نشته الا نادر شاس پرې کده هغه به خلک
سیاسي فشارونه په دوی شته دي د موضوعات نشي بیانولې
نه زه نه پوهیږم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنگي دغه دي یعنی کېدل شي یو جاهل سړی په تلیفوني باندې چوک چوک دغه کې دمکې نه ورته تهدید کې او دغه کې کېدل شي د دې نقطې نه ویری
دا د دې سبب شي چې حقایق پټ
نه ابدا د خدای نوم حق دی حق څنګه حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمای چې استوسو بالنساء خیره دی حدیث دا حدیث څنګه پټ شي